او د افغان لوبډلې د مخکنیو سیالیو او لوبو راتلونکو لوبو په اړه معلومات ترې وغوښتل. ښاغلی فضلي د مرکې په پیل کړې داسې معلومات راکړل.
تاسو معلومه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د عمل په زیمبابوي شهر کې سویت تمرینې چالي هم وکړلې، او موږ خو مهم سیالي هغه دي چې په 14 اکتوبر باندې شروع کیږي، 15 ورځنۍ سیالي دي او 20 ورځې دي. دا غوښته لپاره به شامه ده کې نیسو، او خوشبختانه دا غا بو اوا سره زموږ لوبډله مخکې ولاړه. چې تاسو معلومه ده چې زیمبابوي هیواد موسم څه ګرم دي، نو ان شاء الله زه امیدوار یم چې سیالي به وي.
دا اوس مخکې لغه اصلي لوبونه تمریناتي لوبې چې شوي د دې نتایج د ازادي راډیو اوریدونکو ته وایي. اجساب
څنګه چې تاسو یې دلته چې نمبري دوستانه سیالي کې هغه ده زیمبابوي هیواد چیرمن ان 11 کرکټ لوبډلې په نو باندې د کوم لوبډلې جوړ کړی په اړه کې د زیمبابوي د لوبډلې ملي لوبډلې درې لوبغاړي هم شتون درلودي. تاسو ولې چې افغانستان لوبډلې په بیټینګ لین کې ډېر څه وزلیدل، هر لوبغاړي په خپل نوبت باندې لکه نور علي زدران، شهزاد محمدی، نوروز منګل، خو په هر حال باندې زموږ لپاره مهم شی دغه ده چې موږ د هغه پیچونو او د هغه میدانونو سره ځان بلد کړو. د دغه دوه دوستانه سیالیو په کولو سره افغانستان ملي لوبډله وڅانګه چې دواړه سیالي په خپل نام کړي، خو په هر حال باندې مهمه سیالي هغه د هیوادوال لپاره او په مجموع کې د افغانستان د کرکټ لپاره. که چېرته موږ زیمبابوي هیواد ته شکست ورکړو یا دغه سیریز ګټو، دا د کرکټ په بین الملي شورا کې زموږ د فار نور هم هغه زموږ ردی لوړ وړي. دا یو مهمه خبره ده، یو غټ سیریز دی. د نومړي ځل لپاره د افغانستان د کرکټ بوري ادارې په دې وخت باندې د لاس هغه سیالي شاري انټرنیشنل ایمیج لري یا ایشر لري، زموږ د فار دا ډیره مهمه ده چې ته موږ هم په دا سندو سیالي کې درې سیالي کوي سیریز ګټو، دا زموږ د فار ډیره مهمه خبره ده.
حاجی صاحب فضلی مخکې لدی چې نور پښتنو ته ورشو، د اوس د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نړیواله کچه په غرنګ کې په کومه درجه یا موقف کې ده؟
بالکل تاسو معلومه ده چې په ټول نړۍ کې تقریبا 115 کې عمل کوي رسمي کرکټ څخه هغه د کرکټ پریمیر لیګ شورا او آسیایي شورا د خاصه تعقیبېږي. په هغه کې لاس هغه یوازمه دي چې هغه د کرکټ د پریمیر لیګ شورا دایمي غړي ټول لري، چې د آی سی سی ټول ممبر دي. نو د دومي درجه په غړي کې افغانستان او هارلند دي، چې په دې وخت کې افغانستان په ټي 20 یا شلوري ځالین کې یو لسم مقام لري، او دا چې هارلند یو لسم مقام لري، موږ د نړۍ په کچه باندې په یو لسم ردیس کې یا رینکینګ کې قرار لرو.
او په یو ورځنۍ 50 اووریز لوبډالو کې په کوم رنګ کې یو؟
کچیر تر موږ په دې وخت باندې د زیمبابوي ته شکست ورکړو، نو موږ یو پوینټ نور هر ځای کې یعنی د دولتم مقام ته به یو لسم مقام ترازو. کوم کرکریاسي یا کوم سکلار چې د کرکټ په دې شورا د پاتہ حاصل شوی ده، د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي په دې حال ځلې ځلې کوي چې موږ څنګه اوس باندې چې هغه دایمي غړي توپ د کرکټ په دې شورا د لاس کو پاغو کې یو سکلار یا یو کرکریا تا هم ده چې څه موږ ده چې وادونه چې هغه د کرکټ په دې شورا دایمي غړي توپ لري، نو نو څنګه موږ هغه ورسره دلندېږي
مدار خپل هدف ته رسیدو. تاسو مخکې یادونه وکړه چې د افغانستان ملي لوبډلې ته به د زیمبابوي سفر یو تجربه وي، د دې لپاره چې نو یو پیچونو سره به مخامخ کیږي. د زیمبابوي پیچ ځنګړنه څه ده یا څه تفاوت لري له نورو پیچونو نه، له د آسیایي هیوادونو له پیچونو نه، یا مثلا په اماراتو کې چې لوبي کیږي یا په اروپایي هیوادونو کې چې کیږي، له دې نه توپیر په څه کې دی؟
تاسو معلومه ده افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې هم په 2014 کال کې چې زیمبابوي ته سفر درلود، اول چې سیالي وکړې ساده څلور یو ورځنۍ سیالي وی، یعنی د سوالې د سیالي په وګ کې افغانستان دوی سیالي افغانستان او څه کې او دوی زیمبابوي وګټي. په مجموع کې کچې په موږ د آسیا پیچونو وګورو یا هغه وشتنځي چې ورته وایي په پښتو لحاظ باندې، نو د آسیا پیچونو سلو پیچونه دي، یعنی بال دومره بونس نه پیاخي او دومره خاص وینګ پکې وي. دا باوام د دې ده او بیا که چې تاسو استرالیا او انګلستان او سویلي افریقا ته دي، هغه پیښنه بیا تیز په مجموع کې، نو د زیمبابوي پیښنه یو درجه تلري په مجموع کې څومره لوی چا ته کیږي. د بیټینګ د فارې د تو پوینټ د فارې ډیر سازګاري وي، ځکه تاسو ودی بل چې پاره دوستانه چالي کې د 300 شپږ 500 موږ افغانستان لوبې جوړ کړو، 215 د زیمبابوي سره چې کومه د دې کرکټ بورډ سره څنګه کوم لوکل افیر ته ویاغي هم په لوکل جوړ کړی. نو دا معلومیږي چې کوم جوړ چې بیسنګ د فارې دی سازګاری.
د افغانستان د کرکټ بورډ مرستيال مشر حاجی عزیز الله فضلی و چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې په زیمبابوي کې د افغان ملي لوبډلې د لوبو او سیالیو په اړه معلومات راکول.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په میدان وردګو کې د منو د نندرتون په اړه د وردګو له والی سره په څو شیبو کې مرکه کوو، خو له هغه مخکې په نړیوالو موضوعاتو کې مهمه مسله دا ده چې یوې ایرانی محکمې د واشنگټن پوست خبریال جیسن رضایان د جاسوسۍ په تور محکوم کړی. د ایران د قضا ویان پرون وویل چې رضایان وایي چې د وبخې ویل چې د رضایان په قضیه کې قاضي حکم ورکړی، خو د سزا په اړه نور معلومات ورنه کړل. په دې اړه نور حال د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
جیسن رضایان تر یوه کال زیات راهیسې په تهران کې د جاسوسۍ په تور بندې دی. 9 کلن رضایان ایران اصله امریکایي تبه دی او له واشنگټن پوسټ وسپانې سره کار کاوه. د ایران یوې محکمې د رضایان په قضیه کې پریکړه واوروله. دا خبره د ایران د قضا ویاند غلام حسین محسنی حجایی پرون خبریالانو ته وکړه. د ویل چې د پریکړې په اړه د استیناف محکمې ته مراجعه کېدای سي. د ویل د استیناف محکمې ته د مراجعې وخت لا نه دی تیر سوی، نو ځکه محکمه سترګې په لاره ده، خو که په دې اړه ورته مراجعه ونه سي لومړی پریکړه به عملي کیږي. د ایران اسنا خبری آژانس د هجایی له خولې ویلي چې رضایان محکوم سوی، خو د پریکړې په اړه یې کوم جزئیات ونه ویل. د زیاته کړې چې د واشنگټن پوسټ د ایران څانګې رئیس جیسن رضایان د استیناف محکمې ته د مراجعې لپاره 40 ورځې وخت لري. د رضایان ورور علي ویلي چې د محکمې دغه حکم یې د ورور په غیر قانوني توقیف او غیر شفافه محاکمه کې یوه بله ناوړه اضافه ده. د پر ایراني چارواکو تور پورې کړ چې په دې قضیه کې چوپتیا او ځنډ خپل کړل او دا د نړیوالو ایراني قانون سره سمون نه خوري. د واشنگټن پوسټ مرستيال مدیر مارټن بارون د هجی خبري ناڅرګندې او له معما ډکی وبللې. بارون وویل موږ اوس مهال په دې اړه نور معلومات نه لرو او دا څرګند نه ده چې په دې حکم کې سزا هم اورول سوې ده او آیا د پریکړې جزئیات له جیسن او د ده د دفاع له وکیل سره شریک کړل سوې دي کنه. ایران پر رضایان تور پوری کړی دی چې په ایران کې محرم معلومات ټول کړي او له مخالفو هیوادونو سره یې شریک کړي دي. د امریکا ولسمشر ته لیک لیږلې او د ایران د ملي امنیت پر ضد کار کړی. واشنگټن پوسټ ورسپانې دغه تورونه خندونکي بللې او دا قضیه د واشنگټن او رسنیو د ازادۍ د ادارو لخوا غندل سوې ده.
د ازادۍ رادیو خبری سات خبرونه اورېده. سعودي عربستان حکومت حق نظر رد کړی چې ترې غوښتل شوی و چې د حج په ترتیباتو او چارو کې د نورو اسلامي هیوادونو ته معلومات ورکړي. د سعودي عربستان یو چارواکي وویل ریاض د حج چارې د خپل حاکمیت او امتیاز حق غنی. په دې اړه نور جزئیات له صالح محمد صالح خواوري.
د سعودي عربستان شاهزاده ترکی ال فیصل د یک شنبه پورز دا نظر چی نور اسلامي هیوادونه دي هم د حج په چارو کې را شریک کړي سي رات کړ او وی ویل دا موضوع د سعودي عربستان په مزکنی بشپړتیا پوری اړه لري او ریاض د حجانو د خدمت امتیاز د ځان غني. د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ د یو مهم غړي لخوا دا څرګندونی په داسال کې کیږي چې د سرش کال د حج په مراسمو کې د ټیل مټیل په پیښه کې په سلګونو حاجان مړه یا هم ټپیان سول. د حج چارې او د حاجانو لپاره د خدماتو برابرول د عربستان د شاهي کورنۍ د مشروعیت یو سرچینه ګڼل کیږي. د سعودي عربستان پاچا شاه سلمان د پخوانی شاهانو په څیر د خادم حرمین شریفین لقب هم لري. شاهزاده ترکی ال فیصل اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته وویل سعودي عربستان په تیرو کلونو کې زیاتې ستونزې وګاللې. حاجانو په تیرو کلونو کې خپل سفر نوسو تضمینوالی چې د ناروغۍ زیاتې ګڼګونې د استوګنې د نشټوالي له ستونزې سره مخامخېدل یا به نورې ستونزې ورته جوړېدې. خدای وایي شاهي کورنۍ به د دغو دوو مقدسو ځایونو د خدمت له امتیاز لاس وانخلي. شاهزاده ترکی ال فیصل وایي د مکې خلک د خپل سیمې په اړه زیات معلومات لري. شاهزاده ترکی ال فیصل د شاهي کورنۍ تر ټولو عالی رتبه چارواکی دی چې د ایران د انتقادونو په وړاندې عکس العمل شي. د دورور د مکې والی دی. له مکې بهر د جمرې د وشتلو پر مهال د ټیل مټیل له کبله لښته لږه 1400 حاجان مړه سول. تر ټولو زیات د ایران حاجان مړه سوي. تهران وایي د دغه هیواد 415 اتباع په هغه پیښه کې مړه سوي دي. بلخوا د مصر د بهرنیو چارو وزارت هم د یک شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د دغه هیواد د مړو حاجانو شمیر له 115 څخه تر 180 پورې دی او 40 حاجان اوس هم لا درک دي. سږ کال د 180 هیوادونو شاوخوا 2 میلیونه کسانو د حج مراسمو کې برخه اخیستې وه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د حج په مراسمو کې تر دغې پیښې وروسته سعودي عربستان په کمزوري مدیریت او د ایران ولسمشر حسن روحاني بیا ریاض په بې کفایتۍ تورن کړ.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
په میدان وردګو ولایت کې د تلې د میاشتې په 22مه نیټه د مڼو درې ورځنۍ نندارتون جوړیږي. په دې نندارتون کې چې د چهار شنبه، پنج شنبه او جمعې په ورځو په میدان ښار کې په پام کې دی، د میدان وردګو پانګوال او باغلرون کې د مڼو بیلابیل ډولونه نندارې ته وړاندې کوي. د میدان وردګو چارواکي وایي د دې نندارتون د جوړولو هدف دا دی چې د افغانستان پانګوال، سوداګر او نورې مرستندوی ادارې د میدان وردګو ولایت له محصولاتو په تیره مڼو څخه خبر شي. د دې نندارتون په اړه د نورو معلوماتو لپاره دا شیبه د میدان وردګو ولی حیات الله حیات د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. ښاغلی حیات، خبرونه ته ښه راغلاست. د میدان وردګو د باغونو څو ډوله مڼې په دې نندارتون کې نندارې ته وړاندې کیږي؟
مننه وروره، د تاسو تخنیکي همکاران او د تاسو راډیو د لارې د افغانستان ټول د اوریدلي ملت ته سلامونه. په دغه نندارتون کې هغه مڼې چې د میدان وردګو په ولایت کې مروجې دي، چې هغه د مالینګ په نوم دي، بیروتۍ دي، زیړې مڼې دي، سمرسد په نوم دي، جاپانۍ دي، او اوس په دغه نږدې وختو کې یو دوه قسمه نورې مڼې هم چې د ګالا او ګرین سمت په نوم یادیږي، دا مڼې هم په دغه نندارتون کې به انشاءالله د ټولو هغه مڼو چې د میدان وردګو په ولایت کې کیږي د هغې قسمونه او د هغې نمونې به د نندارتون او یا د مڼو د جشن لیدونکو ته وړاندې شي.
والی صاحب حیات، ستاسو مقصد څه دی چې د نندارتون ته بهرني پانګوال راجذب کړي، او که مقصد مو دا دی چې کورني پانګوال هم په دې برخه کې پانګونه وکړي؟
تاسو به معلومه وي چې د میدان وردګو په ولایت کې څلوېښت کاله وړاندې د هغې وخت د زراعت وزیر له خوا چې ډاکټر وکیل نومېده، مڼې دلته مروجې شولې، او په دغه اوس ورځو کې د دې مڼو تقریبا ۱۶۰۰۰ تنه شاوخوا هر کال د دې حاصل کېږي، چې تقریبا ۱۰۰۰۰ هکتار ځمکه په باغونو باندې پوښل شوې ده. لوی موخې د دې نندارتون نه د دې تر څنګ چې موږ غواړو مرستندویه ادارې او تجاران د میدان وردګو د زحمتکشه او خواریکښو دهقانانو د حاصلاتو دپاره راجلب کړو. هدف مو دا ده چې دغه د میدان وردګو مڼې ټولو خلکو ته معرفي کړو، تر څو وکولی شو د افغانستان په کچه او د نړۍ په کچه د دې نه خلک استفاده وکړي، او همدارنګه دا به یو ښه موقع وي چې تجاران او مرستندویه او دهقانان سره مخامخ شي، په یو آزاده فضا کې یو بل سره خبرې وکړي د راتلونکي ښه والي لپاره. همدارنګه به موږ په دغه نندارتون کې د زراعتي خدماتو تصدۍ چې خپل محصولات د دهقانانو لپاره به دوه معرفي کړي. دلته ځکه چې موږ دهقانان ستونزې لري، نه شي کولی هر سړی کابل ته لاړ شي، نو موږ د زراعتي خدماتو تصدۍ نه هم غوښتي چې هغو د زراعتي خدماتو لپاره چې کوم دوایانې دي یا نور شیان دي هغه
بله که لنډ راته ووایي. په د خبرونې پای ته ډېر کم وخت پاتې دی، که لنډ راته ووایي چې له مڼو پرته نورې میوې یا نور محصولات د میدان وردګو هم په پام کې ده چې په دې نندارتون کې د بازار موندنې لپاره وړاندې شي؟
بله، اصلا موږ خو نوم د مڼو ورکړی، بلې پرې کې به ټول زراعتي توکي وي چې په ځانګړي ډول مثلا موږ نورې میوې هم لرو، زردالو هم لرو، موږ میدان وردګو په کچه باندې ډېر ښه کچالو لرو، آلوګان چې هغه هم په دې نندارتون کې به وي، او زعفران دغه اوس وخت کې دلته ډېر ښه مروج شوی او ډېر ښه حاصل ورکوي، زعفران به هم وي. نو دا د میدان وردګو مختلف زراعتي توکي به په دې نندارتون کې د لیدونکو او کتون دپاره انشاءالله وړاندې شي.
ډېره زیاته مننه کوم قدر منو اوریدونکو د میدان وردګو والی حیات الله حیاتو چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې په میدان ښار کې د میدان وردګو ولایت د باغونو د مڼو د نندارتون په اړه چې د چهارشنبه، پنجشنبه او جمعې په ورځو په میدان ښار کې په پام کې دی معلومات راکول. د ازادي راډیو د خبرونو په دوام کې به هم را سره اوسئ. زه احمد تکل، تاسو اجازه غواړم، ورځ مو په خیر.